جاو ديرش تحقيقي السويد خبري دي خبروني نيماي برخيت ولا سيدلو نوري اسنوري دا فانستان سيمي ونوري دا مهم خبر نولاندي زراوروي
د امریکا د استخباراتو اداره سی ای ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان تعقیب او وژنې د خبر نیو یارک ټایمز رسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوې د اکشن بي پورز ورکړی دی. د غزنی سیمه ای چارواکي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې دی او وختو خبره کوي. د دې ولایت والی ویان محمد عارف نوري وویل په واغز او نوي ولسوالیو کې په وروستیو عملیاتو کې نه وسلوال مخالفین وژل شوي او نولس نور ژوند نیول شوی دی. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت امنی پخوانی قومندان خلیل اندرابی او څلور نور چارواکي په درې درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم ویزې واخلي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغې سخت دریځ ډلې د سوریې پر القرتین ښارګوټي کنټرول درلود یو سلو شپاړس ملکي وګړي وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د ایران ملاتړي ټول هغه وسلوال چې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په ماتولو کې مرسته کړې له دې هېواده ووزي. د روسیې او امریکا دفاع وزیران بل آسیان په نوم د جنوب ختیځې آسیا د هېوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونه پکې څېړل کېږي او بحث پرې کېږي.
مننه کوم نوریس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. او سم له واصل وسال څخه د سپورت مهم خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو مهم سپورتي خبرونه. د احمد شاه ابدالي فرست کلاس یا لومړی درجه سل ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې میساینک لوبډلې بند امیر لوبډلې ته په 222 منډو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر ازادي راډیو ته وویل چې میساینک لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې 122 منډو جوړې کړې چې په ځواب کې د بند امیر لوبډله د 233 منډو په جوړولو بریالی شوه. په دویمه پاڼۍ کې میساینک لوبډلې 1500 منډې وکړې او د بند امیر ټوله لوبډله په 223 منډو ورټوله او لوبه د 222 منډو په توپیر وګټله. د میساینک لوبډلې توپ وهونکي رحمت صاحب چې په دواړو اننګزونو کې 225 منډې جوړې کړې وې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د لومړی ځل ده چې په افغانستان کې لومړی درجه فرست کلاس ورځنۍ سیالۍ کیږي چې دغه لوبې د کابل سربیره په ننګرهار او خوست کې ترسره کیږي. ټاکل شوې سبا سه شنبه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې لخوا د هغو لوبغاړو ستاینه وشي چې د افغانستان لپاره بیلابیل مډالونه راوړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار د افغان لوبغاړو د هڅونې او تشویق په هدف ترسره کیږي، سو افغان لوبغاړي لا دې هم زیاته هڅه وکړي چې په نړیوالو لوبغاړو کې د افغانستان خاص تزولي وکړي. د خغلی شهزاد ته معلوماتو لمخې د دغه لوبغاړو شمیر 500 تنه رسیدي چې په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه د افغانستان په نوم کړي. او د هندستان د هاکی لوبډلې لس کال وروسته په خپل کور کې د آسیا جام اتلولي خپل کړه. د ډن نیوز د معلوماتو لمخې د دې سیالیو په پایلوبه کې هندۍ لوبډلې د مالیزیا لوبډلې ته یو د دوه پوړاندې په ماتې ورکولو سره دغه جام په خپل نوم کړ. د هندستان لپاره رمندیپ سنگ او للتا پاډې او د مالیزیا لپاره بیا شاهل سبا یوازینی ګول وهونکی و. د دې سیالیو د دریم مقام ګټلو لپاره د پاکستان او جنوبي کوریا ترمنځ لوبه وشوه چې د شپږ د درې په پایلې سره د پاکستان په بریا پای ته ورسېده. د خبرونو پای.
له وصل وصل نمو سپورتي خبر نو وریدل. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د قانونو د مدیریت او قراردادونو د تنظیم د نوي نقشې لمخې د دغه سکتور شفافیت حتمی کیږي. د دغه وزارت وین عبد القادر مصطفی د دوشنبه پر ازادي رادیو ته وویل وزارت دا تګلار نه وی جوړ کړی او پر اساس د ټولو ظرفیتونو او امکاناتو څخه کار اخیستل کیږي. د جیولوجي د برخې ځینې څېړونکو لند مهاله طرحې او قوانین د قانونو د قانوني کیندونو په وړاندې خندونه بولي او وایي د قانونو په برخه کې باید حقوقي ثبات رامنځته شي چې افغانستان تر دمه نه لري. یوسف خان ځدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د نوې نقشې او تګلارې لمخې د قانون په سکتور کې لازم اصلاحات رامنځته کیږي. د یاد وزارت وایي عبدالقادر مدفی د دوشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل د قانون د تنظیم او مدیریت لپاره تر اوسه داسې تګلارې نه و چې حکومت سل په سلو کې نظارت وکړي او بیا د خلکو ته ځواب ویونکي. دی وایي د دې تګلارې لمخې د قانون په برخه کې د تیرو شپاړسو کلونو په قراردادونو په منطقي سرته رسیدو ټینګار شوی او تر څنګ لویو پروژو ته زمینه برابرېږي.
یو تی دغه قراردادونه زموږ په دری ټکو کې مشکلات لري، لکه حقوقي مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي او تخنیکی مشکلات دي، دا باید حل شي. او موږ به کم لازم تسهیلات چې د سکتور کې باید راشي هغه باید منظم شي. بهرنی مستقیم پانګه اچونې مدیریت د محیط زیست موارد دي او موضوعات دي، او موږ به وکولای شو د تګلارې پر مټ باندې هغه د تعهدات چې لري د افغانستان حکومت او دی برخه کې چې کوم پوتنشل او ظرفیت وجود لري دینه منظمه ګټه پورته کړو.
د قانون وزارت مشرتابه د قانون په سکتور کې د اصلاحات او مدیریت د لارې دا نقشه 13 ورځ له ولسمشر سره هم شریکه کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانون د مدیریت د لارې نقشه د قانون سکتور وضعیت د خوالي لپاره یو مهم پیل بللې. ویلې دي د قانون په سکتور کې د پام وړ اصلاحات لپاره باید دا نقشه عملی شي. د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دي چې دا نقشه د قانون د سکتور ستونزې لري کوي او له قانون څخه د ناسمې ګټه اخیستنې مخه به ونیسي. په داسې حال کې چې یاد وزارت د دغه نقشې موارد د دوه پړاوونو دوه کلونو او پنځه کلونو لپاره په نظر کې نیولې، د قانونو د برخې یو شمېر څېړونکو دا وزارت د اوږدمهاله لیدلوري او حقوقي ثبات په نشتوالي تورنوي. لډلې سید زمان هاشمی ازادي راډیو ته وویل د قانون وزارت باید په دې اړه یو ځانګړی دریز ولري چې د افغانستان قانون څنګه او کله د کیندلو وړ دي.
عمده مشکل دا دی چې موږ او تاسو اوږدمهاله استراتیجی نلرو چې دا شل کال لاس کال شل کال بعد موږ اولویتونه یا تعریف وشي ور باندې. استراتیجی چې نشته، به هر وزیر چې راځي خپل شخصي سلیقې باندې قانون تغییر کوي، مقررات نوې مقررات معرفي کوي، نوې پالیسیګانې راولي او همدې شخصي سلیقې باندې تغییرات عمده تغییرات راولي او کادرونه تغییر کوي. دا ټول دغه بحران په دې سکتور کې راوړي.
که څه هم د قانون او پټرولیم وزارت د افغانستان د قانون دقیق اټکل نه لري، خو د امریکایي جیولوجي پوهانو یو ورستۍ سروې ښیي چې افغانستان د 3 تریلیون څخه د ډیرو ډالرو په ارزښت ځمکني زیرمې لري. د ملي یووالي حکومت بیا له جوړېدو رئیس د قانون په کیندلو قراردادونو بندیز لګولی او ویلي دي چې قانون د ولس پانګه ده او باید له لازم شفافیت وروسته وکیندل شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د دل خو د یاد کمیسیون د پنځو غړو د لری کول لاملونه نن خبر اعلان ته وړاندې کړل. نو موري د کمیسیون د لری کړای سوي کارکونکو په فساد کې شکیل او په ډیرو مواردو کې له قانون څخه پسر غړونو تورن کړل او د کمیسیون لری کړای سوي غړو ورته تورن بیرته د کمیسیون پر رئیس ولا کول. نور تفصيل له خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي د دې پر ځای چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تدابیر ونیسي، یو پر بل د اداري فساد، بې پروايي او قانون ماتولو تورونه لګوي. د دغو اختلافونو نتیجه دا شوه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس لدندنا د کمیسیون د دارالانشا د مرستیال په ګډون د 15 کارکونکو لری کول اعلان کړي. د یاد کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه لخوا د کمیسیون په لری کړای شو کارکونکو دغه تورونه ولګول شول.
تمرد در برابر حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، ایجاد موانع در برابر
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس له حکم څخه سرغړونه، د اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو جوړول، قانون ماتول، د کمیسیون د اوامرو پر وړاندې بې پروايي او د کمیسیون پر ضد د توتیو جوړول.
خاغلی آریایی وویل دغه کارکون کې ډیر وخت خپل دند ته نه دی حاضر شوی او ورسپارل شوی دند هم په خطوګه نه دی تر سره کړی. خاغلی آریایی دا هم وویل دغه کارکون کې د انتخاباتو له قانون سره سم له دند لری کړی او د دوی د فساد دوسیې اړوند ارګانونو ته لیږلې دي. د کمیسیون رئیس که هم د کوم دولتي ارګان یا مقام نوم یاد نکړ، خو ویل چې دغه کارکونکو له کمیسیون نه بهر ملاتړی لري او غواړي چې په دې توته سره د انتخاباتو پروسه زیانمن کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لری کړای شو کارکونکو کې د دارالانشا مسلکي مرستیال، د تحلیل او ارزونې او بشري منابعو رئیسان، د اسناد او اړیکو امیر او د حاضرۍ مدیر شامل دي. په ورته وخت کې د یاد کمیسیون مرستیال حمایرا حقمل او د دارالانشا رئیس محمد علي ستيخ د کمیسیون د رئیس لخوا په لری کړای شو کارکونکو لګیدلې تورونه رد کړل او په خپل د کمیسیون رئیس په اداري فساد له قانون څخه په سرغړونه بې کفایتۍ بد چلند او له صلاحیتونو څخه په غیر قانوني ګټې اخیستنې تورن کړ. د کمیسیون مرستیال اغلی حقمل وویل
هغه مسله چې په دې وروستیو کې د ټاکنو شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون په غو باندې تصمیم نیولی دی، متاسفانه چې یو سیاسي او مغرضانه تصمیم دی، هیڅ نه قانوني بڼه نه لري بلکې سراسر ټول د قوانینو نقص او قانون ماتونه ده.
سربیره پر دې د یاد کمیسیون د دارالانشا رئیس محمد علي ستيغ وویل د کمیسیون د لری کړای شو ځینې کارکوونکي د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوي او له دندو لری کېدل هم د قانون له مخې د ولسمشر صلاحیت ده، نه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د رئیس. د انتخاباتو د سار بنسټونه په دې برخه کې پر شفافیت ټینګار کوي او هر ډول قانوني سرغړونه د انتخاباتو د پروسې په زیان ګڼي. د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
عملی سازی اصلاحات درون سازمانی در کمیسیون سم شکایت انتخاباتی یک اقدام نیک است.
د انتخاباتی شکایتونو د کمیسیون کورنی اصلاحات نیک عمل دی، خود دریزونو نیول او ډیالوګونه د کمیسیون په ګټه نه دی. نه پوهیږم جنجالونه په کومه کچه دي، خو په چارو کې درونتیا لپاره ضروری ده چې یو لړ تصامیم ونیول شي څو راتلونکو انتخاباتو ته تیار شي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمشنران د دولت مدني ټولنې او د انتخاباتو د سار بنسټونو ترمنځ د ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته ټاکل شوي دي، خو لیدل کیږي چې اوس هم د دغو کمیسیونونو په تخنیکي، مسلکي او تشکیلاتي برخو کې ستونزې شته. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو ویناګانو کې په دغو کمیسیونونو کې پر اصلاحاتو ټینګار کړی او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په چارو کې مداخله وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، مخکې تر دې چې اونیز پروګرام ته ورسو، په امریکا کې به مو د هغه سرتیری د نننۍ محاکمې خبر کړو چې په افغانستان کې جنګېدلی او 15 کاله له طالبانو سره برمته و. بو برګېدل ولې محاکمه کېږي؟ اسمت سروانې راته وایي.
هغه امریکایي پوځي نن دوشنبه محاکمه کیږي چې د افغانستان په پکتیکا ولایت کې له خپلې پوستې په خپل سر وتلی او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. بو برګدال په دې خاطر محاکمه کیږي چې له یوې خوا په یوه خطرناکه سیمه کې له خپلې پوځي پوستې په خپل سر وتلی و او له بلې خوا یې په خپل دې کار د خپلو ملګرو چې د ده د موندلو لپاره یې هلې ځلې کولې ژوند له خطر سره مخامخ کړ. په شمالي کارولینا کې د برګدال د محاکمې په جریان کې به د امریکا د سمندري ځواک هغه سرتیری هم د شاهد په توګه حاضر شي چې د ده د موندلو لپاره د عملیاتو په لړ کې ټپي شوی و. یو دش کلن برګدال له خپلې پوستې له وتلو وروسته له طالبانو سره 15 کاله برمته و. امریکایي کاناډایي جوړه میرمن کاتلان کولمن او جوشوا بویل دوه اونۍ وړاندې له حقاني شبکې څخه له 15 کاله یرغمل کېدو وروسته خوشې شوه. دې جوړې هم تور لګولی چې طالبانو ورسره بد چلند کړی دی. برګدال وایي چې طالبانو د برمته تو په موده کې په قفس کې اچولی، په توره خونه کې ساتلی او وهلی دی. د همداراز ادعا کړې چې تر لس ځلې زیات یې د تیښتې هڅه کړې ده. په 2014 میلادي کال د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د برګدال د خلاصون په بدل کې د ګوانتانامو له بنده 15 طالب مشران خوشې کړل. برګدال د اکتوبر په 14 د ډیسپلین د نه رعایتولو او ناسم چلند تورونه ومنل. دا جرمونه د دې سبب کېدی شي چې د عمر قید سزا ورکړل شي. برګدال د رسنیو له لارې له څارنوالانو او قاضیانو څخه وغوښتل چې ده ته سخته سزا ورنه کړي.
دوستانو، د خبرونه وروستي برخه ته رسیدلې او مننه کوم چې تر دې مهاله مو د خبرونه را سره واوریدل. کولای سي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ازادي رادیو پر وې پڼه هم واوري او مطلب او راپورونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو .com. اوس هم د ژمنې سره سم ورزو د یو کلی زر ژغون رادیو درامې 213 برخه ته
یو کلی زر غاگونا
دی یو کلی زرغ غنډ رامي خوګو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغ غن په ډرامه کې مو واوریدل چې د زمان زړه لکینه نه پاک شوی وو او دای منلې و چې طیبه د دوی با استعداد همکار ده. اوس به واورو چې سنم ګل خپل زوی موسا ګل ته کومه د خیر خبره کوي.
زه خوند کوي زما خوږې ادې سنم ګلې ته صبر چې دا لاسونه خو دې مچو کوم.
موسا ګله زویه بیا څه خبره ده چې لاسونه مې مچو کوي؟
لاسونه دې خواږه دي ادې ځکه ښکلوم ته وایې ښه لاسونه دې ځکه خواږه دي چې دا ستا د لاس ډوډۍ داسې را لګېږي لکه د ګل محمد د دکان کیک ته وایې ښه
دارو دې سه زویه. او رښتیا ښه سې چې را یاد سوه. د کلي د سواد زده کړې کورس ته تللی وم. هلته خو ډېرې ښځې او انجینې شته.
اتمن دې زما لپاره کومه نجلۍ خوښه شوې ده؟
وی تر تا مې جار کې زویه وایي د وږي په غوږو کې د ډوډۍ ترپاری وي. ما یوه بله خبره کوله، هلته مې ګلپري ولیده، ویلې چې موسا ګل خدای دا ته نصیحت وکړه که نه.
ورته ومې ویل ته وایې ښه را سره یې ونه منله. ما هم بیا ډېرې سختې خبرې ورته وکړې.
تا څه ورته وویل؟
ورته ومې ویل چې زه در سره جوت یم، خبرې در سره نه کوم، نور خلک هم ورته پوهوم ته وایې ښه چې خبرې ورسره ونه کړي.
ښه زویه تا خپل اخلاص وکړه، چې خدای دا دې نه مني ملامت په خپله دی. زه وایم له ګلپري سره به زه کلینیک ته لاړه سم، ځکه چې خدای دا دې نه بیایي که څنګه زویه؟
سنم ګلې مورې زه وایم هسې نه چې سبا کومه لانجه ترې جوړه شي ته وایې ښه خدای داد به بده وګڼي.
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
مولاي صاحب يا بل ادوا مكي چالادي په وطن کې امن او سول راولي.
امين.
خير سي ملک نوابا اللهم امين. الله تعالی جل علا شانه دې د وطن بشي لکه خويند او ورونه په خپل کې سره خواږه کی.
امين.
علام دې د نفاق او کرا کو پزای اتفاق مینا خورولي او ورورولي را په نصیب. امين.
امين.
عزیزانو وا عزیزانو تاسو لکه صبر وکي په خپل ځایونو کې نه
یار. مولای صاحب دې وطن او د وطن خلکو ته چې دعاګانې کوي دې زړه مې داسې لګیږي لکه ملهم.
خان صاحب نعیم خانه زړه دې همداسې ښکلې اوسه. الله تعالی په دعاګانو ډېر خوشحالیږي. تاسو پوهیږئ چې وطن د څه شي په مثال دی؟
نه مولوي صاحب ته مو پې وپوهوا.
وطن د یوې لویې ونې مثال لري. موږ او تاسو د دې ونې د پاڼو ګلونو او میوو په شان یو.
همداسې ده مولوي صاحب.
چې کله ونه جوړوي پاڼې تازه ګلونه خولی او میوه خوږه وي.
وای مولوی صاحب عجبه خبره دی وکړه. یعنی مقصد چې په وطن کې جنگ او بې اتفاقي وي بیا به دا ونه هم چینجنه او رنځوره وي.
دا ساده خبرې په بنا به نن هم یو مصلحت سره وکړو، ځکه چې په مصلحت کې هم ثواب وي او هم د ټولنې اصلاح. خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې یو موزر مرض پیدا شوی دی. راځئ چې په یو اتفاق یو مناسب علاج ورته پیدا کړو که نه نو لویه تباهي به راولي.
یا الله خیر کې خدایه تا څه اورم کوم مرض مولوی صاحب؟
مقصد مې دا دی چې ځینې هلکان او ځوانان بد عمله شوي دي. دوی د مکتب په لاره کې د خلکو لوڼې ازاروي، بې حجابه خبرې ورته کوي.
مولوی صاحب زه خو وایم چې داسې بد اخلاقه هلکانو ته سخته سزا ورکړي.
ملک صاحب رښتیا وایي، کار ده چې ښه وډبول شي. او
عزیزانو عزیزانو، تاسو لږ غلي شئ چې یوه خبره سره غوټه کړو.
و خلکو شور مه کوئ، مولوی صاحب خبرې واورئ.
زه وایم چې د کورنۍ مشران او پلرونه دې خپلو زامنو ته نصیحت وکړي، که کوم هلک د چا خور او لور آزار کړی وه ولسوالۍ ته به سپارل کېږي،
او که مکتبه وه له مکتبه به هم ایستل کېږي.
یاره زه خو وایم مولوی صاحب، دې ولسوالۍ ملسوالۍ پسې مه ګرځه، خپله ورته جزا ورکوه.
خیر ده خیر ده. نعیم خانه، تاسو لږ صبر او حوصله وکړئ، دې هر څه ته به داسې لاره او طریقه جوړه کړو چې هم به د دین په چوکاټ کې وي او هم به له قانون سره مطابقت ولري.
موسا ګله ومیلیده چې د ټیکټر په باډۍ کې د بوجه یو خوا ته پټ شي. صبر چې زه خو هم له تانه د اوسپنې غوایې جوړ کړم. زما ټیکټره، زه د بدمشه زما د اوسپنې غوایې یا خبرې که نه؟
په څه شي ته وایې؟
په دې چې له ما سره ټول خلک جوت دي، نو د بدمشه خبرې را سره نه کوي.
نو بیا د څه ګلان کرلی دي ته وایې؟
زه نه وایم ښه، نو د بدمشه د موسا ګل خو د خبرې به را سره نه کوي.
وای دا خو پوه شو،
ګلان مې نه دي کرلي، د غنمو په موسم کې غنم کرم او د جوارو په موسم کې جوار.
خو ته کله کله ازغیم کرې ته وایې؟ زړه د بدمشه د ظلم ازغي، د بې انصافۍ ازغي.
دا ته څه رقم خبرې کوې؟
ته د خپل ماشوم له مور سره هم ظلم کوې ته وایې؟
زړه د بدمشه، اما مې له کور ودانې سره څه ظلم کړی دی؟
هغه امیندواره ده، خو ته یې نږدې کلینیک ته هم نه بیایې.
نو د کلینیک ترخه دارو به ورته کوي، او که په کور کې شیدې غوړي کوچ او خوندوره الوا.
خوندوره الوا د کور ښه خوراکونه خپل ځای لري، او د ډاکټرې خبرې دارو واکسین دا به هم ستا مېرمنې ته ښه وي او هم د ماشوم ته. ته وایې؟
نه نه، دا خبرې مه راته کوه، کنه بیا له تا سره هم جوت کېږم او خبرې در سره نه کوم. زړه د بدمشه،
زړه مې بد شو. ته وایې ښه، ته چې داسې ظالم یې نو زه هم له تا سره جوت یم، خبرې نه در سره کوم.
مه یې را سره کوه، همدا اوس د خولې ته کلب واچوه. زړه د بدمشه خبرې دې را باندې بدې لګېږي، د اوسپنې غوایې یا.
بس بس، ته دې هم په خوله برغولی کېږده. ته وایې ښه، که نه هغه په تلمیزون کې چې راځي هغه د اسپانیې د غوایانو په شان به دې په ښکوره کې واخلم.
مخانده، زړه د بدمشه دا خوله دې بده ښکاري، په دې تیږو او پرخو کې د ښکر او غاښونه درته ماتوم. صبر، اوس مرې زه خوښ شم.
بدر تراوړم یار زندر سراخ نه دې انش جوګي.
نازي لورې، جوګي غریب ته ولې خیرې کوي چې خونه ورانوي؟
وی ترور بیبي، تند تندورخانی شاته راته پټوي.
درته پټه نه وم، زه راتلم چې ستا سندره مې واورېده.
ترورې، لوخه دی مره در واخیستل.
وی نازی لورې، یو څه خو به زه هم روزي را ته حلالوم. تا ډوډۍ پخه کړه، دیګ دې وکو، لوخې به زه درته ومینځم.
نه نه ترورې، لوخه زه مینځم.
نه لورې، ته د دیګ غم وخوره، اصل نه چې کتغ درنه وسوځي.
دیګ هم تیار وبوله، له نغري را کوزوم.
چه دست درو بیا لوخی هم داد خلاص و بوله زویه. پا بسم الله بکتخ بکی واچوی.
نه تروره، اوز بکتخ بکی ناچم، لک با دیگم دمه وکی و تراغه وقت با گل محمدم راشی.
بایی داد سوایی لوره، گل محمد لانه دای راغله.
او تروره، ولی دست ورخطا شوی؟
اوی نازی لوره، ورخطا څنګ نشم لوره، نو ګوره تیارو ماخام دی.
وای شدې سوې مستې هم پوکوي. یو زوی ظالمان راته ونه وژه.
ستا خبره سمه ده، خو ډېره اندېښنه مه کوه. خدای مکه ناروغه بشي.
اندېښنه مې ځکه ده چې نور کله به د لمر په ډوبېدو راته. لورې، د میندو زړونه نری وي. هغه متل دې نه دی اورېدلی چې وایي د مور زړه په زوی، د زوی په وچه تیږه.
الله خیر
چې خبرې مې په سر شوې.
گران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مولوی صاحب د هلکانو لخوا د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې وویل. زموږ په اجتماع کې یو مضر مرض پیدا شوی دی، راځئ چې یو مناسب علاج ورته پیدا کړو. پوښتنه: ستاسو په فکر که د ولس خلک د دینی عالمانو په خبرو عمل وکړي او د نجونو د ازار مخه ونیسي، د نجونو په تعلیم کې به څومره پرمختګ وشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي. Thank you.